سلامونه ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې. زه صفي الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر محمد اسحاق ډار سره د ډیورنډ کرښې پر اوږدو د مسافرو او ناروغانو د تګ راتګ په برخه کې پر تسهیلاتو او د تجارتي اسانتیاو په تړاو خبرې وکړې. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد تکل نن په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې ښاغلي متقی له اسحاق ډار سره نن په ټلیفون خبرې وکړې او هغه ته یې بلنه ورکړه چې افغانستان ته سفر وکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د دې خبرو پر مهال هیله ښودلې چې اسحاق ډار به د اسلام آباد او کابل د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره رغنده هڅې وکړي. د پاکستان د حکومت چارواکو د طالبانو حکومت تورن کړی دی چې د هغو وسلوالو مخه نه نیسي چې د افغانستان له خاورې پاکستان کې بریدونه کوي. طالبانو دغه تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې په بل هیواد کې حملې وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یوناما د ماموریت د تمدید هرکلی کړی. دې ماسې په ایکس پاڼه کې لیکلي په داسې وخت کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په خرابېدو دی، د بشري حقونو د څارنې او راپور ورکونې په برخه کې د یوناما ماموریت ډیر مهم دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره یعنې د 2025 کال د مارچ تر 18 تمدید کړ. د پاکستان امنیتی مسولینو په وینا په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز په یو مرکز په نننی برید کې او سرتیری وژل شوي او ولس نور ټپیان شوي دي. دا حمله نن سهار د میرعلي په سیمه کې شوې ده. د ازادي راډیو مشال څانګې ته در رسیدلو اطلاعاتو له مخې دا برید د تحریک طالبان پاکستان د حافظ ګل بهادر څانګې کړی. اسوشیټډ پریس خبري اژانس لیکلي د جیش فرسان محمد په نوم یوې نوې وسله والې ډلې د حملې مسؤلیت منلی دی. په ننګرهار ولایت کې نن شنبه یوې مور په یو ځل 15 ماشومان دنیا ته راوړي دي. د ننګرهار د عامې روغتیا د ریاست ویان نقیب الله رحیمي رسنیو ته ویلي دي چې دغې مور د ننګرهار پوځوي روغتون کې 15 ماشومان راوړي چې یوه نجلۍ او پاتې هلکان دي. ښاغلي رحیمي ویلي دي چې د نوزیږو ماشومانو او د هغوی د مور وضعیت ښه دی، خو په عین حال کې یو شمېر خلکو کڅام چې د دغو ماشومانو د زیګیدو په ارتباط باندې خوشبيني خودلې، خو ویلې دي چې د دوی لوی اول او نفقه برابرول ډیر ستونزمن کار دی. ټاکل شوی د افغانستان او ایرلند ترمنځ کرکټ د شلو اوورونو دوهمه مسابقه سبب شارجه کې وشي. د شلو اوورونو په لومړۍ لوبه کې چې د دواړو لوبډلو ترمنځ پرون وشوه، ایرلند د 8 منډو په توپیر افغانستان ته ماته ورکړه. د درې شلو اوور لوبو د دې لړۍ وروستۍ یوه د دوشنبه په ورځ ترسره کیږي. دا لوبې د افغانستان په کوربتوب په متحده عربي اماراتو کې پیل شوې. د سومالیا پولیسو ویلي د الشباب افراطي وسلوالې ډلې په برید کې چې پلازمینه موګادیشو کې د ولسمشرۍ ماڼۍ ته څیرمه پر یو هوټل وکړ، درې تنه وژل شوي. د پولیسو ویاند قاسم احمد روبلي پرون وویل دا حمله چې د جمعې په ورځ پای ته ورسېده 20 کسان په کې ټپیان شول چې په دوی کې 13 ملکیان او 9000 تیری دي. د ښاغلي روبلي په وینا د دې نښتې پر مهال 15 برید کوونکي وژل شوي. د فرانس پریس اژانس د رپورټ له مخې وسلوالو پر اس وای ایل هوټل د پنجشنبې په شپه حمله وکړه چې جګړې 14 ساعته دوام وکړ او هغه بیړۍ چې له قبرس غذایي مواد بار کړي و پرون غزې ته ورسېده. دا وروسته تر دې چې حماس چې واشنگتن او اروپایي ټولنه یې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني د شپږو اونیو په مخه د اوربند وړاندیز وکړ. په دې کښتۍ کې د نړیوالو مرستندویانو د مرستې 200 ټنه خوراکي مواد بارو چې د سې شنبې په ورځ له قبرسه روانه شوې وه. خبرونه مو اوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته طالبانو د حکومت په ګډون د بشري حقونو بیلابیلو بنسټو د یوناما د ماموریت د غځېدو هرکلی کړی دی. د طالبانو ویاند وایي
خواست مردم افغانستان است که یوناما به گونه خوب نمایندگی بکنه، در راستای روابط دیپلماتیک با افغانستان وظیفه خود را ایفا بکنه.
په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان دایمي استازی نصیر احمد اندیشه وایي باید د نړۍ هیوادونه په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت ته د رسېدو لپاره همغږی غبرګون وښيي.
د بشری حقوقو سره د درناوي په ګډون د طالبانو ژمنې نه دي پوره شوې. دا هغوی له فرمانونو څخه نیولې تر اعلامیو پورې ښځې او نجونې نشي کولی له خپلو بنسټیزو حقونو څخه استفاده وکړي.
افغانې میرمنې پښتنې دورانۍ په امریکا کې د ښځو لپاره یوه جایزه وګټله.
جینی و درس ته لاسرسی نه لري او کلری هم تش پژامه پر محدوده دي. موږ کوشش کوو چې دوی ته دولتي مکتب چې کم درس او دغه سمینه سازی مورته وکړو، دغه په ایست انګلیسي کمپیوټر او مینټل هیلت اویرنس دی، دغه لپاره دوی ته سینفونه ماده کړو.
په دې اړه رپورټ لري چې د ښوونځیو د پیلېدو وخت رارسېدلی، خو ماشومان وایي بېوزلیو په خاطر کورنۍ دوی ته څه نه اخلي.
نه بوتان لرو، نه کالي لرو، نه بکسې لرو. پلارته مې وویل ولاغ نه اخېستی چې پیسې نشته.
شمالي وزیرستان کې د وو پاکستاني پولیسو د وژل کېدو په اړه هم تاسو ته رپورټ خپرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا مام خره لاس تویم راځو. اول مطلب ته د طالبانو د حکومت په ګډون د بشري حقوقو بیلابیلو بنسټونو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د ماموریت د غزیدو هرکلی کړی دی. طالبانو په افغانستان کې د یوناما حضور د افغانستان په خیر بللی او د بشري حقوقو ملاتړو بنسټونو هم د بشري حقوقو په برخه کې د یوناما د څارنې او راپور ورکولو ماموریت مهم یاد کړی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو تیره شپه د رایو په اکثریت د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د ماموریت غزیدل د ځینو غوښتنو سره د افغانستان په خیر ګڼلی. په ملګرو ملتونو سازمان کې دوی ته د افغانستان چوکۍ په سپارلو هم ټینګار کړی، خو دغه هیواد لپاره یې د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي راډیو خپور کړی، ویلي چې افغانستان اوس مهال د نړۍ هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته اړتیا لري او یوناما کولی شي په دې برخه کې د اړیکو د ټینګولو لامل شي. خو نوموړي یو شمېر غوښتنې هم مطرح کړي.
ولی خواست مردم افغانستان است که یوناما
خود افغانستان د خلکو غوښتنه داده چې یوناما په سمه توګه استازولي وکړي. افغانستان او نړۍ ترمنځ د ډیپلوماټیکو اړیکو په برخه کې خپل دنده ترسره کړي، ځکه مسائل د خبرو لارې حل کیږي. دغه شان باید د افغانستان د خلکو حق ورکړل شي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان څوکۍ باید افغانستان ته ورکړل شي او د ناوړه فشارونو، بندیزونو او پوزینو برخو کې د ناوړه تورونو له لګولو ډډه وشي.
زبیح الله مجاهد یو وار بیا د افغانستان بانک د پانګې د خلاصولو غوښتنه کړې او ویلي دي چې د طالبانو حکومت له نړۍ او ملګرو ملتونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د یوناما د ماموریت د غزیدو د هرکلی تر څنګ ویلي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت مخ په خرابېدو دی، په دې برخه کې د یوناما د څارنې او راپور ورکولو ماموریت خورا مهم دی. دغه سازمان په خپل ایکسپانډ په یو بیان کې له یوناما غوښتي چې پر طالبانو د فشار راوړي تر څو ټول هغه فرمانونه چې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کوي بیرته واخلي. په بیان کې دغه شان غوښتنه شوې چې یوناما د په افغانستان کې د بشري حقونو بیړني حالت ته لومړیتوب ورکړي او د ښځو نجونو او لږکیو پر حقونو د تمرکز وکړي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مشرې دربار په خپل ایکسپانډ لیکلي چې د یوناما د ماموریت د مودې غزیدل ښه خبر دی او د دې مودې غزیدل د بشري حقونو راپور ورکول پیاوړي کوي. اغلی هی دربار د یوناما لمشتي روزا او تنبایوان غوتی چې د بشری حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د مسولیتونو د ملاتړ لپاره لا ډیر کار وکړي. دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا 15 غړو 13 شپه د پریکړه لیک په تصویبولو سره د افغانستان لپاره د یوناما ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. په امنیت شورا کې د متحده ایالاتونو استازي د پریکړه لیک پر بنسټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ټاکلو پر اړتیا هم ټینګار وکړ، خو طالب چارواکو ورلمخه په دې اړه ویلي چې دوینامه په پښتون کې ورته اړتیا نشته. جاپان په امنیت شورا کې د افغانستان لپاره د دغه پریکړه لیک مسوده چمتو کړې وه. په افغانستان کې دوینامه ماموریت د 2002 کال د مارچ په 28مه رسمن پیل شو، خو د فعالیت موده یې هر کال د امنیت شورا د غړو د رایو پر بنسټ غزول کیږي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
اوس هم ورزو جنیوا ته د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي استازولۍ د دې شورا په 55مه ناسته کې له نړۍ وغوښتل چې په افغانستان کې د خزو او جنو وضعیت ته رسیدو لپاره همغه خبرګون وخی. د دې استادولی سرپرست نصیر احمد اندیشه په یو بیان کې چې په ټکو کې د څلوختو یوادو لخوا تایید شوی ویلي، هغه څه چې په افغانستان کې روان دي ښایي په جنسیتي اپارتایډ بدل شي. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه د جمعې په ورځ د دې شورا په 55مه غونډه کې د ویلامي په لوستلو سره وویل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو کړکېچن وضعیت د نړیوالې ټولنې همغږي غبرګون ته اړتیا لري. د دې اعلامیې په پیل کې راغلي چې دا اعلامیه د څلوېښتو هیوادونو لخوا تاییده شوې ده. پیلامیه کې زیاته شوې هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په جنسیتي اپارتایډ بدل شي. دلمه په یو برخه کې چې نصیر احمد اندیشال وسته راغلی،
بشری حقوقو سره د درناوي په ګډون د طالبانو ژمنې نه دي پوره شوې. دا غوې له فرمانونو څخه نیولې تر اعلامیو پورې خځې او نجونې نشي کولای له خپلو بنسټیزو حقوقو څخه استفاده وکړي. د ښځو په وړاندې د هر ډول تبعیض لمن دوړلو کنوانشن دغه پایلې ته رسیدلې چې د دوی د پراخ او سیستماتیک ماهیت له امله امکان لري دا کړنې په جنسیتي زورونې بدل شي.
نصیر احمد اندیشه د ته په اشاره سره چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو حکومت کړنې جنسیتي اپارتایډ بللې، زیاته کړه چې دا وضعیت د بشپړ ځواب ورکونې پرته بل څه نه غواړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان قونسل محب الله طیب هم په دې غونډه کې وویل چې د نړیوالې ټولنې چوپتیا طالبان نور هم زړور کړي دي. هغه د طالبان حکومت د اپارتایډ یو رژیم مبالغه او وی ویل چې د طالبانو په حکومت کې نجونې او ښځې کړیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دې لامیو څرګندونو په اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی، خو تر دې وړاندې د ورته د پردولو سره ادا کړي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. په ورته وخت کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان په دا ډول نړیوالو غونډو کې د ښځو د وضعیت د مطرح کېدو په اړه بېلابېل نظرونه لري. یو له دوی څخه مینه رفیق وایي،
دلته له ملګرو ملتونو سره موافقه یم، ځکه په افغانستان کې یو انساني تګلاره نشته. که هغوی دا شک کوي چې کومې ښځې د دوی عکس سوځولی، هغه دوه کاله حبس باندې محکوموي او بندي کوي.
خو د افغان جمهوري غوښتونکو میرمنو د شبکې مشره حریمه پژواک بیل نظر لري. هغه ازادي راډیو ته وویل،
سازمان ملل متحد با تغبی کردن و محکوم کردن
دی ملګرو ملتونو سازمان دی په غندلو سره نه دی خپل زړه خوشاله وی نه دی افغان ملت، ځکه دا ټول هغه څه نه دی چې موږ وشو کولای یو قانع کوونکی ځواب ته ورسیږو. نو غواره ده چې داسې یو غبرګون او یا عملی کار تر سره شي چې عملا ثابت کړي دوی د افغانستان وضعیت ته په کتو سره غواړي د افغانستان خلک له دې حالت څخه وژغورل شي.
وضعیت افغانستان دیده از حالت مردم افغانستان نجات بدن.
د طالبان حکومت وایان زبی الله مجاهد د دې د پاړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنر وولکر ترک هم د فبروري په 14مه د دغه شورا په تیری غونډه کې په خپل وینا کې وویل چې هغه په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو له حقوقو څخه د سیستماتیکې سرغړونې له امله خوشي نه دی. طالبانو په افغانستان کې له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې د نورو محدودیتونو او بندیزونو سربیره د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې وتړلې، ښځې په ډېرو دولتي او ټولنه دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړي، او بیا یې د پوهنتونونو دروازې هم د هغوی پر مخ وتړلې. د طالبانو حکومت چارواکي د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو د بشري حقونو د تامینولو ادا کوي، خو دوی د دغو بندیزونو او محدودیتونو او یو شمېر نورو اقداماتو له امله د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو لخوا د بشري حقونو په پراخې سرغړونې تورن شوي دي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
پښتنه درانه چې د افغانستان د لرن یا زده کړې بنسټ مشره ده، د امریکا د ښځو د اقتصادي فورم د ځانګړو میرمنو جایزه ګټلې ده. پښتنه درانه چې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته په افغانستان کې د ښځو لپاره وو پټ ښوونځي او یو روغتون جوړ کړی، له ازادي راډیو سره په مرکه کې د دې جایزې ترلاسه کول یوه لویه لاسته راوړنه وبلله. جزئیات په دغه رپورت کې.
له افغانستان څخه لرن د زده کړې بنسټ مسؤوله پښتنه دورانۍ او د بیلابیلو هیوادونو څلور نورو میرمنو د اقتصادي فورم د ځانګړو ښځو جایزه وګټله. دا جایزه تیره ورځ د امریکا په نیویارک ښار کې پښتنې دورانۍ او نورو میرمنو ته ورکړل شوه. پښتني دورانۍ ازادي راډیو ته وویل د دې جایزې ترلاسه کول د نوموړي لپاره لویه لاسته راوړنه ده.
دا جایزه هغه ښځو ته ورکول کېږي ما په خیال لس ښځې که دولس ښځې دره کمې په نړیوال سطح باندې ډېر ګډ کار کړی یا مثلا په داسې شرایط کې کار کړی چې هغه نور خلک یا دا غټ موسسې چې دي هغه بېخي کار نشي کولی. دا کال ما دا جایزه ترلاسه کړه.
د میرمنو د اقتصادي فورم په ویبپاڼه کې د ځانګړو میرمنو یا غوره رهبرانو د جایزې په اړه ویل شوي چې دا جایزه هغو ښځو او رهبرانو ته ورکول کېږي چې دوی په کارموندنې او مسلکي هڅو کې مخکښانې وي او د ژوند په بېلابېلو پړاوونو کې د ځانګړي غږ او لید سره نورو ته د نوي او الهام بخونکي روایت ورکوونکي وي. پښتنه دورانۍ چې دا مهال په امریکا کې ژوند کوي د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ مخکې افغانستان کې د نجونو یو ښوونځی مدیریت کاوه، خو اوس مهال نوموړي د افغان نجونو د زده کړې لپاره آنلاین کار کوي او ادعا کوي چې په افغانستان کې یې اوه پټ مخفي کورني ښوونځي او یو روغتون جوړ کړی او آنلاین یې مدیریت کوي. پښتني دورانۍ ازادي راډیو ته وویل دغه نجونې به له خپلو ښوونځیو د فراغت سندونه ترلاسه کړي چې په دې سره به دوی وکولای شي د زده کړو د دوام زمینه ورته برابره شي.
چون افغانستان حالات داسې دي په دا اوس کې چې نجونې و درس ته لاسرسی نه لري او کلري هم تر شپږمه پورې محدوده دي او که شپږم وروسته هم درس وایي هغه د شهادتنامې ته هېڅ لاسرسی نه لري. نو موږ کوشش کوو چې دوی ته هغه دولتي مکتب چې کم درس او دغه زمینه سازي م ورته وکړو، دغه په هېڅ انګلیسي کمپیوټر او داسې نور کم صنفونه چې دي او دغه ورسره کم چې دا مینټل هیلت اویرنس دی دغه لپاره دوی ته صنفونه اماده کړو. دغه په هېڅ باندې چې دي موږ دا اوس ډېرش نجونې چې دي دولسم سنفه فارغ سولې چې هغه اوس کې په کندهار کې نور درسونه مخته وړي. دا ډېر غټ لاسته راوړنه ده.
پښتنه دورانۍ د نجونو د زده کړو تحصیل او د کار د حق غوښتنه کوي. هغه وایي
دا اوس کې د افغان ښځې د افغان نجلۍ فقط یوه غوښتنه ده چې مکتب د خلاص شي. مکتب د خلاص د نجونو پر مخ باندې که د اووم سنس دی که پوهنتون دی که نور درسونه دي که د قابلیت درسونه دي، باید هر نجلۍ او هر ښځه باید مکتب او د کار وځي ته لاسرسی پیدا کړي.
د یادونې ده چې پښتنه دورانۍ تر دې وړاندې د تالبرګ بنسټ د 2021 کال د نوي راپورته کېدونکي رهبر د جایزې ګټونکي شوې وه. تر دې وړاندې نورو افغان میرمنو هم د افغان میرمنو د بشري حقونو په ګډون د بېلابېلو فعالیتونو له امله بېلابېلې نړیوالې جایزې ګټلې دي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د افغانستان د بشري حقونو او معلولینو د حقونو فعالې بنفشه یعقوبی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د 2024 کال زړورې ښځې د نړیوالې جایزې د ګټونکي په توګه اعلان شوه. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت سره له دې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو د حقونو د ټینګښت ادعا کوي، په افغانستان کې ښځې او نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو په ټولو نادولتي او یو شمېر دولتي ادارو او دغه راز په سینګارتونونو کې د کار کولو له سیاسي، ټولنیز او فرهنګي فعالیتونو څخه منع کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ورزو شمالي وزیرستان ته هلته په میرالي سیمه کې نن د پوځ پر یو مرکز برید شوی چې د پوځیانو په وینا او عسکر پکې وژل شوي او اولس نور ټپیان شوي دي. د دې حملې له امله د پوځي ودانۍ یوه برخه نړېدلې. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او صدر اعظم شهباز شریف دغه حمله غندلې او د وژل شوو پوځیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښوولې. په دې اړه پام وکړئ د احمد شبر رپورټ.
د پاکستان د پوز په وینا وسلوالو نن سهار د شمالي وزیرستان په میرالي سیمه کې د پوز پر یو مرکز لمړی پر لادن موټر چې له چاودیدونکو موادو ډکو حمله وکړه. د پوز په بیان کې راغلی دی چې شپږتنو تر موټر بم چاودنې وروسته پر لپسې ځانوژونکي بریدونه وکړل چې له امله یې د ودانۍ یوه برخه ونړېده او 15 کسان ترې لاندې شول. اسوشیټډ پرس اژانس د پوځیانو په وینا لیکي چې دوه سرتیري بیا وروسته د نشتې پر مهال ووژل شول. د وزیرستان اوسیدونکو رویټرز سرنس ته ویلي دي چې د بریټ په پیل کې وی چاودنې د دوی د کورونو د کړکیو یو شمېر هنداري ماتې کړي او دروازې لړزولې دي. تر دې مخکې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان یو شمېر امنیتي او پوځي چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي وو چې بریټ کونکو نن د سهار د شپږو بجو خواته پر یو موټر چې له چاودیدونکو موادو ډکو د پوځیانو پر مرکز بریټ وکړ او بیا یې جګړه پیل کړه. دې چارواکو د دې بریټ په ترڅ کې د ولس پوجانو د ټپی کېدو خبر هم ورکړی دی. د چارواکو د نمونو لا خسو ډډه کړی ده ځکه چې لرسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله. د مشال رادیو په وینا د تحریک طالبان پاکستان د حافظ ګل بهادر ډلې د دې حمله مسولیت منلې دی. خو اسوسییټډ پریس اژانس لیکي چې د جیش فرسان محمد په نوم یو نوی وسله والې ډلې په یو بیان کې ویلي دي چې د حمله یې کړې ده. د پاکستان حکومت او امنیتي چارواکي وایي چې په وروستیو میاشتو کې په دغه هیواد کې بریدونه زیات شوي دي. د دې بریدونو د لوی برخې مسولیت تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی ډلې منلی دی. پاکستانی چارواکي ادعا کوي چې وسلوال د افغانستان له خاورې استفاده کوي، خو د طالبان حکومت دا تور رد کړی او ویلي دي چې په هیڅ ډول چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل هیواد پر ضد استفاده وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د برختمو بیا هم خرغلاست وایم ور بشو د هغه ماشومانو په اړه ریپورت ته چې وای خوانځای په پیلیدو دی خو کورنۍ دوی ته جامع او نور وسایل نه دی اخیستي. تعلیمی کال به په څو لنډ ورځو کې پیل شي خو ګڼې افغان کورنۍ له اقتصادي ستونزو کړیږي. د دغه وسایلو د ماشومانو د وسایلو یو شمېر پلورونکي هم وایي چې کاروبار یې د پخوا په پرتله کم شوی. نور جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې چې دی وی زده کوونکي په غږ پیلیږي.
نه بوتان لرو، نه کالی لرو، نه بکسې لرو. پلار ته مې وویل ولاغن داغسې چې پیسې نشته.
په پلازمینې کابل کې د و ښوونځي د دریم ټولګي زده کوونکې نمره وه. په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال پیل ته څو محدودې ورځې پاتې دي، خو کورنۍ د بېوزلۍ او ناسم اقتصادي وضعیت له امله د خپلو ماشومانو ښوونځي ته تګ ته د تیر په څیر چمتووالی نه لري. کابل میشته نفیسه وایي پخوا به یې هر کال خپلو ماشومانو ته نوې جامې، د ښوونځي بکس او قرطاسي اخیسته، خو اوس ماشومان یې د دریم پرله پسې کال لپاره زاړه توکي کاروي.
پخوا چې و ماشومان له مې نوې جامې، بوټونه او نوې بکسې اخیستلې، اور څه کال چې په اقتصاد هم صحیح نه دی، خاون مې مزګار دی، کارونه نشته دی، نو مونږه ماشومان ته هیڅ سم نه دی اخیستي. همداسې په زړو جامو په زړو بوټانو کې ماشومان مکتبونو ته روان دي.
د کابل خر اوسیدونکو او د دریو ماشومان مور شمسی هم چې د کور یوازینی ډوډۍ ګټونکو او اوس د طالبانو د بندیزونو له امله وزګار او په کور ناشته ده وایي.
د دوه کال کېږي چې بچی مې په مغه بخانی د مکتب کالو کېږي، بیا کال رانه وایسو، خو زه وس نه لرم چې دوی ته د مکتب یونیفورم واخلم، کتابچې ورته واخلم، بوټونه یې زاړه دي، په چاک د مکتب کالی لړن دي، په چا تنگ دي، خو زه وس نه لرم چې نوې ورته واخلم. زه لا کتابچو قلم اخیستو ته حیرانه یم.
دا په داسې حال کې چې د خوانځي د وسایلو یو شمېر پلورونکي هم مې چې د دوی کار د پخوا په پرتله پیکا شوی دی. د کابل په کارته نو سیمه کې د خوانځي د وسایلو توکو پلورونکي محمد سمی وایي په تیرو کلونو کې به دا محل کار ښه چلیده، ځکه کورنۍ به خپلو ماشومانو لپاره د نوي تعلیمي کال چمتووالی نیوه او د خوانځي توکي به ورته اخیستل، خو اوس یې کاروبار خراب شوی.
دا اوس بس حیران پاتې چې څوک نه کاروبار شمالم نه وینې شو راوړلای کمال راوړو، هیڅوک نه راځي نه اخلي، ډېر کم کم خلک راشي، نظر د مخ کې نه ډېر هم کاروبار خراب شوی.
مخ کې یو شمېر قرطاسې پلورونکو ازادي رادیو ته ویلي وو چې لښپګم ټولګي پورته لسته کړو دنجونو پر اگرځولو سره هم د دوی کاروبار سوړ شوی دی. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دو په تیر بیا د خصو په کار له محدودیتونو وروسته په دغه هیواد کې د بیکاری او بېوزلۍ کچه ډیره لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې به سږ کال نږدې 4.5 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس نیمه برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
وربشو خوسته د خوست ښار په یو لسو څلور لارو او عمومي سړکونو کې ترافیکي څراغونه نصب او فعال شوي. دا چې نور سال دی جزئیات د نجیب لالو خیل پر ریپورت کې اورو.
د خوست ښار په ټولو څلور لارو او عمومي جادو کې د ترافیکي نظم د ټینګښت همدارنګه د لارو د بندښت او ګڼه ګوڼې د مخنیوي په خاطر ترافیکي لارښود څراغونه نصب او فعال شول. لدې مخکې د ترافیکي ګډګونې لکبله خوست ښار ته داخلي دونکو سړکونه په ساعتونو بند پاتې کېدل. په خوست کې دوه تنه موټر چلوونکو ستانګزي خزان او صدیق الله نظیم مشال رادیو ته ویل
دا ډېر خوند وکړ، ډېر خطر سره استادان دا پوری پیاده کسان چې پوری وځي له خطر نه بچ سول، ډېر خوند وکړ، رشو د بازار رش کم سو، ډېر سہولت سو.
موږ اوس پر ترافیکي پاتې یو دا وال وردا ایتي اشاره ورګی دي، دا موږ ولر د پر خوشاله خبره ده، دولت نه موږ ته نه د ترافیک نه چې هغه جوړ کی پارکینګ کینه جوړ کی ځای په ځای په کار کې لیار کې موټر پر نه کړی چې بنظمی جوړ نه کی.
د افغانستان او پوزانګری ډول د خوست په ټرافیکي بهیر کې یو ټولي زستونزه د موټر چلونې له اصول سره ډریورانو نابلتیا او د لایسنس نشتون دی چې له عملی ډیر کله ټرافیکي پیښې رامنځته کیږي. یو تن موظف ټرافیک احسان الله وویل له دې مخکې خوست ښار کې ټرافیکي ګڼه ګوڼه او ستونزې ډېرې وې. یو بل تن ډریور جهانگیر وایي
وقت انتظار ہو کی آسانی و تقدور انتظار ہو کی باید اقبل وقت اس پر کی گی بس اجازه ورتا.
افغانستان کې لخارون او سربیره د ولایتونو په نخلیدونکو او نور لوی لارو کې هم ترافیکی پیښې ډېرې تر سترګو کیږي. خو چارواکي وایي د سیمې د هیوادونو په پرتله افغانستان کې دا ډول پیښې لږې دي. د افغانستان د ترافیکو مشر حسیب الله مختار وایي
اصلا داسې دي چې لوی څلور لوی لارې موږ په افغانستان کې لرو چې تر ډېره بریده پورې دا خرابې دي، یعنی د تاسیساتي لحاظ خرابې دي. ډیری اساسا ستونزه هماغه ده د دغو سب څنګ کې چې کوم تر موږ پورې اړه لري. د راتلونکي 1403 کال دپاره موږ تشکیل د لویو لارو دپاره په نظر کې ورته نیولی، تر څو په فزیکي لحاظ موږ په حضور ولرو، نظارت او کنټرول په لویو لارو باندې وکړو.
په خوست ښار کې داسې مهال ټرافیکي لارښود څراغونه نصب او فعالیږي چې د امنیت قمندانۍ ویان طاهر احرار پوینا یوازې په روان لمریز کال کې په دې ولایت کې 224 ثبت شوي ترافیکي پیښې رامنځته شوي چې له کبله یې 10 کسان مړه او 8 کسان نور ټپیان شوي دي. مسؤلین تمه څرګندوي چې په خوست ښار کې د ترافیکي څراغونو په فعالېدو سره به د پیښو ګرافیکټ او د دې برخې په نظم کې ښه والی راشي.
ازادي راډیو ته غواګیست اوس هم ورزو بدخشان ته. په بدخشان کې یو شمیر فرهنګیان وایي د دې ولایت دودیز څښاک شورچای باید د نړۍ د دودیزو خوړو په ډله کې شامل شي. د دوی په ټکو شورچای د دوی د ورځني ژوند برخه ده او د غم او ښادۍ په پروګرام او ټولنیزو ناستو کې چمتو کوي. جزئیات په دغه ریپورت کې البته باید هیر منو شي چې شورچای له شیدو، تور چای، مالګې، چارمغز او پیروي څخه جوړیږي.
د بدخشان ولایت یو شمیر فرهنګیان وایي شورچای د دوی مشهور محلي څښاک دی چې اوږده تاریخي مخینه لري او د دې ولایت د اوسیدونکو ترمنځ ډیر عام دی او ډیر زیات څښل کیږي. دوی دا غوښتنه هم لري چې شورچای دی د نړۍ د محلي خوړو په ډله کې شامل شي. د دوی په ټکو شورچای د دوی د ورځني ژوند برخه ده او د غم او خادی په پروګرامونو او آن ټولنیزو ناستو کې چمتو کوي. په بدخشان کې لیکوال او شاعر شمس علي وایي چې شورچای له ډېر پخوا د بدخشان د خلکو ترمنځ دود وو او په کورنیو کې تر اوسه جوړیږي.
شورچای آلا غذای خیلی معمول و مروج عام ثروت
اوس شورچای د ټولو خلکو ترمنځ ډیر معمول او عام دی، که امیر دی او که غریب، چې دا د لامل شوی چې د شورچای جوړول او کاریدل لا ډیر عام شي او شورچای ته تاریخي، ټولنیز او آن کلتوري رنگ ورکړي. ډیر بخښي چې شورچای د نړۍ د تاریخي او ډیر کاریدونکو څخه په ډله کې راوستل شي او تاریخي او ځانګړي ځای ورکړل شي.
به عنوان یک غذای معتبر در قطار غذاهای محلی جهانی حساب شود.
شاوخوا درې میاشتې وړاندې حتی یوه ناسته شیر در نفسهای ګرم شورچای په نوم د بدخشان په فیض آباد ښار کې جوړه شوې وه چې شاعرانو د شورچای د څښلو تر څنګ د دې څښاک په ستاینه کې شعرونه هم وویل.
عجب رسمی قشنگ و دلپسند است که فرهنگی بدخشان است شورچای.
د بدخشان یو شاعر او یو بل فرهنگ پال عبدالبصیر وسیق وایي چې شورچای د ډېرې کډوالۍ له امله اوس د افغانستان له پولو هاخوا هم پیژندل شوی څښاک دی.
شورچای د بدخشان، افغانستان او شمال د خلکو یو له سهارنیو څښاکونو څخه دی او ان هغه بدخشان چې له افغانستانه بهر دي هم دا خپل دور څښاک ډېر څښي.
نوشیدنی مرغوب استفاده میکنند.
د بدخشان د بیلابیل ولسوالیو یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي رادیو ته وویل چې یو شمیر بیوزله کورنۍ آن د ورځې درې وخته شورچای د ارزانه خوړو په توګه پخوي. د مایمې درواز ولسوالۍ اوسیدونکی امر خدا وایي
اکثر خانوادار
ما زه ډېری کورنۍ پیژنم چې د ورځې درې تلې آن د شپې لخوا شورچای څښي. دا د خلکو د کلتوري و برخه شوي او د خلکو د اقتصاد د ټیټې کچې له امله هم ډېر څښل کیږي.
د بدخشان د کشم ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالله وایي چې په بدخشان کې کورنۍ د روژې په مبارکه میاشت کې شورچای د ګټور څښاک په توګه په پیشلمی کې هم جوړوي.
ساعت 6